ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کارپو اسمت قانی د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکسی او د افغانستان او د افغان رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالجبار بهیر په ملمنو د ملمنو هرکلی کوم. په سیمه کې یو بل مهم هیواد هند دی چې تیره اونۍ یې کابل ته پلاوی واستوه. داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې شای هند په کابل کې خپل سفارت فعال کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان د هند له بهرنیو چارو وزیر استی شانکر سره تازه کتلی دی او په خپله کتنه کې په افغانستان کې پر یوه ټول شموله سیاسي سیستم ټینګار کړی دی. هلته ایران افغانستان ته وسلې سپاري. دلته له هند سره په کابل کې ټول شموله حکومت غواړي. اغلی بارکزی، دا څرنګه سیاست دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته محترم اوریدونکو قدرمنو مېلمنو ته. زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې هر ملک په شمول د هندوستان د خپل او ایران پاکستان د خپل ګټو پر اساس باندې خپل سیاستونه ټاکي. هغه په دې معنا باندې چې یو هم نه غواړي چې د افغانستان سره ژور اړیکې او روابط ولري، او د دې تر څنګ نه غواړي چې خپل روابط قطع کړي. همدارنګه په عین وخت کې لکه څنګه چې دی د طالبانو سره په صلاح او مشوره کې دي، د طالبان د مخالفینو سره هم دی په خبرو اترو بوختي. ځکه چې د هر ملک ملي ګټې او ملي ستراتیژي او ملي امنیت دی لپاره حکم کوي چې دی باید د مختلف ډلو سره اړیکې وساتي. متاسفانه په افغانستان کې د ملي امنیت او ملي ګټو په خاطر باندې منګه دومره پوهې ته نه یو رسیدلی چې وشو کولای ټولې خواوې سره خپل اړیکې وساتو. که چیرته په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ وینو طالبان ډېر نږدې شوي دي چین ته، روسیې ته، ایران ته، هندوستان ته، او دا په داسې حال کې ده چې بل خوا ته امریکا، ناتو هیوادونه، اروپا، آسټرالیا، جاپان دغه ملکونه بیا ډېر نه غواړي چې کوم سیاست طالبان لري او کوم نفوذ چې چین او روسیا د نه اوس په افغانستان کې لري یا پاکستان لري هغه ته زمینه برابره شي چې افغانستان د هغوی په لاس کې ولویږي. نو وضعیت په عمومي ډول باندې زه نشم ویلی چې وایم چې هندوستان یا مثلا ایران په تاریخي ډول باندې کېدای شي د طالبانو ملګری شي یا همغږی شي، مګر ایران، پاکستان، چین، روسیا د امریکا نه د ایستو او د ناتو نه د ایستو په برخه کې طالبانو سره نظامی، استخباراتي، مالی، حتی بشري نیرو ورته ورکوله تر هغه وخته پورې چې امریکا نه افغانستان نه وته. حتی د غوډ وژلو په خاطر باندې هم طالبان پیسې ترلاسه کولې، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر جا پیسې ته ضرورت لري او دغه منابع، مالی منابع سربیره پر دې چې یو برخه ده مخدره مواد و د قاچاق و، مګر نور ملکونه هم په کافي اندازه طالبانو سره مرسته وکړله چې دا شل کلن جګړه وساتي د نه په افغانستان کې.
قانی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، هند او ایران په افغانستان کې څه غواړي ستاسو په باور؟
مننه ستاسو ملبلو ته سلام کورم ودان. زه فکر کوم چې هند د باندونګ په کنفرانس کې همیشه د افغانستان پاک لپاره د سیاستونو پلوی پات شوی و چې افغانستان دی یو غیر منسلک هیواد په توګه باندې له سیمې سره پیاوړي روابط وپالي او دغه پیاوړي روابط د دې لامل وګرځي چې سیمه ثبات ته ورسېږي او سیمه کې یو رقم استقرار رامنځته شي. ایران وقتا په غربي بلاکونو کې اوسېده او د شاتر وخت پورې له افغانستان سره ښه روابط درلوده، خو له شارا وروسته تقریبا په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې د ایران مذهبي رژیم په افغانستان کې هم لسانی پانګونه کوله، په لسانی بنیادونو یې پانګونه کوله او هم یې تر څنګ په مذهبي بنیادونو باندې پانګونه کوله. واغې په ګارده چیغه وهله چې په خپل انقلاب صدر و په افغانستان کې چې د ډلې ډلګۍ جوړې شولې په مرکزي سیمو کې چې د ایران څخه یې دغه کوله. هماغه د کم شیګان له دې نه پخوا به افغاني شیګان او دوی به کوشش کوي چې هغه افغاني رنګ وروغن وساتي، خو له دې وروسته تقریبا هغه تودې یو رقم لونګۍ و. ځینې ادبیات په مذهبي وازونو کې یا دغه و دا تبدیل شو ایرانی دغه تبلاو او زه فکر کوم چې په سنی حالت کې چې طالبان راغلي دي دواړه هیوادونه دې ته اړ دي چې په نویو واقعیتونو باندې په نویو ځمکنیو حقیقتونو باندې تمرکز وکړي یا فوکس وکړي. نوي واقعیتونه دا دي چې دوی باید په دغه سیمه کې دغه نیابتي جراثیم چې راټول شوي دي او دا د افغانستان څخه یو خوړین زخم جوړ شوی جوړ کړی ده. دغه د دغه خوړین زخم جراثیم باید د دې رګونو ته ونه ننوځي یا دی باید یو کو دا کم کوشش وکړي چې د افغانستان له بې ثباتۍ څخه د دې په هیوادونو کې د بې ثباتۍ یغه خدشه چې څرګندېږي هغه کومه دغه پیشبیني چې کېږي د هغې مخه ډک. ایران په اوس وخت کې په بلوچستان کې له سنیانو سره ښه دغه نه لري په داخلي ارتباط باندې دا اندېښنه خامخا لري. موږ کله چې د ایران مطبوعات لولو چې د بلوچستان پیسه کې د ایران هم اندېښنه شته او یو متوقع خطر ورته موجود دی. پاته شو لدې هند د مرکزی آسیا سره ډېر قوي دغه لري. یو نوی اقتصاد په نوي حالت کې راغورېدل دی او په ډېر سرعت سره پر مخ ځي. د دوی مارکیټونه د دوی نړیوال تجارت سیمه ایز تجارت او د دوی د انرژي اړتیاوې هغه حتی رسېدل دي چې دوی په دې سیمه کې داسې مفادات لري د مرکزی آسیا سره چې هغه مفادات ته باید ژوند پاتې شي او تر وسه وسه کوشش وکړي چې هغه مفادات
ته ورسېږي. ستاسو مطلب دا دی یعنی که په کابل کې هر څوک واکمن وي هند غواړي چې هغه سره رابط بهتره کړي؟
هند له لوی سره ښه هند همیشه په افغانستان کې له چپ رژیمونو سره هم دغه ښه تعلقات ساتلي دي له راستي رژیمونو سره. هغې د افغانستان جغرافیه او سټیت یا د مملکت ته ګوري. هغې ډلو ټپلو باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې. هند همیشه د افغانستان
وبخشه. نو هند په اوسني شرایطو کې له اسلام آباد نفوس ته باید تشویش ونه کړي؟
بالکل کوي. او د هند یو ماموریت دا ده چې د پاکستان نفوس شانډ کړي یا د نفوس دغه رتېدلې رګونه یې شانډ کړي او هغه یوازې له دې لارې کولای شي چې هند په افغانستان کې فعال رول ولوبوي، مثبت فعال رول. هند یوازې دغه لپاره دا کار نه دی کړی. هند یعنی ترولستان باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې، په نیابتي دغه لښکرونو باندې دغه ده کړې، هغه په مدني ابزارو باندې او په دغه پروژو چې هغه د افغانستان لپاره عمل منفیوي دغه باندې کړې. او دا یو مثبت سیاست دی. او افغانان دغه سیاستونو ته په درنه سترګه وګوري. څوک چې موږ ته جنګیالي دی، جنګیالي نه دی، موږ ته جنرالان دی، ویلي دی موږ سره د ډیرو سترو پروژو چې افغانستان ته مدنیت راوړي، ژوند راوړي،
پام دی برخه کې باید هند او د ایران روابط له طالبانو سره په دې ارتباط بده بهیر صاحب نظر هم واخلم، بیا به د افغانستان نورو ګاونډیو ته هم مخکو. بهیر صاحب
بلې لمړی تاسو ملمنو ته سلامونه او دوستانه ته. زه فکر کوم چې هر هیواد د افغانستان په رابطه باندې د اسلامي امارات تر تک نه وروسته تشویش ترلوده، ځکه طالبانو د هویت پر رابطه باندې، د طالبانو د ایدیالوژي پر رابطه باندې د جګړې پر مهال باندې په شلو کلونو کې تشویش نه زیاتو که بغات هم شوي وو. نو دا معلومه چې هند او ایران یو د هغو هیوادونو نه و چې طالبانو پر رابطه باندې په افغانستان کې د نفوس په برخه کې، طالبانو د حکومت په برخه کې تشویش جدي لرلو. د تو وجه نه و، یو دا چې هند د پاکستان سره سیال دی او په عین وخت کې د طالبان ایدیالوژي او د هند سیاست د افغانستان پر رابطه باندې یو متضاد ټکر او یو متضاد وختنی منافع بلل کېدل. او همداسې ایران خو ډېر واضح دی چې د شیزم په برخه کې په دنیا کې پیژندل شوی ملک دی او د افغانستان په شلو کلونو کې واضح لاس لرلو او دلته یو قسم د افغانستان او د افغانانو تر مابین دی چې زم د مختورل لپاره تشویشونه راو پارول. بل اخر هغه تیر دښمنی چې د طالبانو د ایران تر مابین و هغه هم یو تشویش و ایران. خو د معلومی چې راستر بلې پورې طالبان په افغانستان کې د حاکمیت په اساس باندې واقعیت بل کیږي او د سیمه هیوادونه خصوصا گاونډي هیوادونه بللار نشته چې یوازې دا چې باید د حکومت سره تعامل وکړي، خپل غوښتنې په سیاسي او ډیپلوماټیک توګه باندې وسره مطرح کینه د تبلیغاتو او د دښمنۍ د وجنه. د هند راتګ افغانستان ته یو خپایل و چې په مقابل کې اسلامي امارات یا طالبانو ډیر واضح ځواب ورکړ چې شي اړیکې غواړي د دفاع وزارت ډیر واضح وویل چې نه تنها دا چې اړیکې غواړي بلکې د هند په کومک باندې به ټکاو کوي تر دې پورې چې دوی ته په فنی برخه کې په دفاعي برخه کې یا په نظامی برخه کې د هغوی نه هم د شو اړیکو او د کومک امکانات ولري غوښتنه وکړي. ایران طبعا د یو دغه هیوادونو نه دی چې لا تر اوسه پورې د افغانستان د سیاسي مخالفینو کوربه یادیږي د هغوی لپاره غونډې جوړوي په پایني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت پرلای دی هغوی ته ډیپلوماټیک اړیکې شروع کړي دي په افغانستان کې د ایران دوی به یو علمي او سیاسي سیاست ته مخینه افغانستان ته راځي او د افغانستان سره به خپل علاقات جوړوي.
کور ودان لوی خبرتیا وروسته به د افغانستان د شمالي نورو هیوادونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان د اړیکو او د طالبانو ترمنځ د روابطو په ارتباط د شکرې بارکزي نظر وخلم خو به خبرتیا
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سیمې ته هیوادو اړیکې له افغانستان سره او د طالبانو حکومت ته د نړیوالو اندېښنه په دې موضوع باندې بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی، د سیاسي چارو کارپوه اسمت خانی او د افغان رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالجبار بهیر. اغلی بارکزی، د افغانستان په شمال کې د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان او د طالبانو روابط ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ بهیر صاحب مخکې دا خبره وکړه چې د سیمې هیوادونه هڅه کوي چې له طالبان سره رابط نشتی کی.
قید چې د سیمې هیوادونه ما مخکې مویل چې دوی غواړي هر هغه کوم ډله چې په افغانستان کې اوسی خپل رابط نشتی وساتي، مخصوصا په دې وضعیت کې چې اوسنی شرایط افغانستان مخصوصا هغه مختلف نور تروریستی ډلی چې کوم هلته فعالیت لري شتون لري، د هغوی نه هر ملک زموږ هر ګاونډی د خطر احساس ورسره شته او دوی نه غواړي چې د دې ملکونه افغانستان په رقم باندې شي، یا د افغانستان په رقم باندې نظام ولري او یا هم د سیاسي مخالفین مخصوصا مذهبي توندلارو ډلو لخوا څخه چیلنج شي. نو ځکه دوی وغواړي او نه غواړي خپل رابط افغانستان سره ساتي. خو د دې ترڅنګ موږ نشو کولای چې د روسیې نقش دلته هیر کړو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې منځنۍ اسیا ملکونه هر یو وغواړو او نه غواړو د روسیې د سیاستونو تر لاندې دوی خپل سیاست مخته وړي. که څه هم ادعا ده چې دوی غواړي ښه رابط وساتي، مګر بیا هم هغوی خپل تشویشونه هم په وار وار ویلی دی. حتی تر دې حده پورې موضوع رسیدلې ده چې توغندي د افغانستان په خاوره باندې د هغو د خوا څخه ویشتل شوی ده. یعنی موږ یو پایدار خارجي سیاست دننه په افغانستان کې نشته. هر ملک احساس د ازادي کوي چې د افغانستان په خاوره باندې او د خپل ملي ګټو په خاطر باندې او د خپل دښمنانو سره د جنگ په خاطر باندې څنګه
چونه وکي او حمله پرې وکړي. او بخښه سوال او بخښه تاسو مخکې روسیې ته اشاره وکړه، کېدای شي ځینې کسان دغه سی او نظر ولري چې روسیه شاید په باثبات افغانستان کې خپلې ګټې ونه لري، ځکه چې که افغانستان باثباتي نو د منځنۍ اسیا په هیوادوی کې د دوی نظامی حضور څه معنی لري؟ فرضاً په تاجکستان کې نو ځکه دوی ممکن ګډوډ افغانستان وغواړي.
هیڅوک روسیه ته یا پاکستان ته یا ایران ته یا هندوستان ته یا چین ته هغوی ته د هغوی خپل ملکونو ثبات ډیر ورته مهم دی، د هغوی خپل ملي ګټې ورته ډیر مهم دی. منځنۍ آسیا هیوادونه سربیره پر دې چې دوی فکر کوي چې روسیه یې مشر ورور ده، خپل سیاسي، اقتصادي، نظامي، فرهنګي تعلق د ماسکاو سره نه بیلیدونکي دي ګڼي، چې موږ تر ډیره حده پورې وینو د روسیې نفوذ د دې په سیاستونو کې، مخصوصا د روسیې عسکرو شتون په مارس کې. حتی هغه وخت چې ناتو ځواکونه هم دلته وه، دوی د قاچاق مواد مخدر په خاطر باندې، یعنی انګېړنه دا وه چې دوی د هغې مسایل په خاطر باندې د افغانستان په مارس کې تاجکستان، ازبکستان او نورو ملکونو سره یې مرسته کوله. مګر هر ملک د خپل ګټو په خاطر باندې د افغانستان ملي ثبات چا ته ګټه رسوي؟ آیا کوم اقتصاد چې پاکستان په تیر څلوېښت کلنه جګړه د افغانستان او دوی خپل اقتصاد او ملي سرمایه او حتی اتمی وسلو ته لاس پیدا کړل. دوی د افغانستان په ثبات کې دي شیان ته لاسرسی کوي شي ولري تبي خبر ده چې نه نیابتي جنگونه متاسفانه افغانستان نه د ټول رقابتونو میدان ګرځېدلې نه نو پرون دواړه هم دسي وو. تاسو ولیدل چې د سړي جګړې په دوران کې د افغانانو چې وژل شو او دا د افغانانو نه استفاده وشوه، د دوی د اعتقاد او باور نه استفاده وشو. سربیره پر دې زه فکر کوم چې اوس موږ په ما تیر خبرو باندې لګیا یو، مګر د افغانستان خلک باید لږ ویښ شي چې نور د اسلام په نوم باندې جنگ اصلاً که د قدرت جنگ دی، یعنی دینی مذهبي جنگ نشته. او نن سبا متاسفانه په افغانستان کې داسې ناورین روان دی چې ټولېدلې کلونه کلونه بلکې نور لسیزې وخت په دوام
لري،
ځکه اوس تاسو وینئ چې اویغور ډلې په افغانستان کې سربیره پر دې چې چین کافي اندازه پیسې طالبان ته ورکړلې او ډېر په غیر معیاري ډول باندې د افغانستان معدن استخراجی او قراردادونه لاسلیک کړل طالبانو سره، مګر اویغور موضوع په افغانستان کې یو
مننه اخلي بارک زم دې مسلې ته راتلم. او مننه د اویغور احتمالي موجودیت په افغانستان په دې برخه کې د بهیر صاحب نظر واخلم. بهیر صاحب، آیا پکینګ په افغانستان کې اویغور وسلوالو ته تشویش نه لري ځکه چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان په شمال کې چې په کندوز کې داعش په نوم کوم حمله وشوې د هغوی مسؤلیت د اویغور وسلوالو واخیست؟
بله، دا طبیعي ده چې افغانستان کې تېر لسیزو کې متاسفانه د مختلفو ډلو یا د مختلفو پروژو په اثر د افغانستان داسې استازولي شوې ده یا د افغانستان داسې وړاندې شوی دی چې ګواکې دلته ستونزه ده. خو زه فکر کوم چې بعد ستونزه به په واقعیت باندې وي، خو د غور مسله یا بعد ډلې چې لا هم په دې ټینګار کې چې په افغانستان کې تروریستي ډلې فعالیت لري، موږ لس میاشتې د طالبانو د حاکمیت لیدلی دي چې یوازې د داعش ډله چې طالبان هم اعتراف پرې باندې لري وایي چې د مقابلې دپاره یې تعهد کړی دی، ژمنه یې کړې ده چې دوی په داعش ته اجازه نه ورکوي. د بلې ډلې سرګند فعالیت او یا داسې فعالیت چې وښیي چې دوی فعال دي نه دی لیدل شوی. غور که هغه ډلې چې د انفجار نه وروسته یو څه نشه شول، هېڅ شواهد دا نه ښیي چې آیا دا واقعا هغه ایغور چې د چین دپاره تهدید دی او چین ته نه تشویش لري د هغوی استازولي کوي او که نه کوي، او یا هم دا چې دا د افغانستان کې د داعش د هغو تبلیغاتو برخه ده چې غواړي افغانستان نارامه وښیي. چین تشویش لري، ګاونډي ملکونه به د بعضو ډلو د وجود نه تشویش لري، خو زه فکر کوم چې دا یوازې د دوی د تشویش دوی به حق لري چې تشویش ولري، خو دا تشویش به د افغانستان د خاورې نه دی، یو اصل په اساس باندې او یا هم د واقعیت په اساس باندې تر ډېره پورې ناسم وي. افغانستان اوس یو حاکمیت لري او افغانستان د حاکمیت په نتیجه کې د سمونې په طرف باندې روان دی، او احتمالا چې په لنډ وخت کې به د هغو تشویشونو او یا هم د هغو فعالیتونو په برخه کې چې یوازې تبلیغاتي جنبه لري او ویل کېږي په افغانستان کې تورستی ډلې دي او یا په افغانستان کې تورستی ډلې فعالیت کوي، ډېر واقعیت نه برملا ذکر شي چې
بهیر صاحب د نړیوالو د راپورونو له مخې فرضاً وایي چې القاعده پیاوړې شوې ده. حتی په روسیو کې داسې یو راپور خپور شو چې ایمن زواهری د طالبانو د مشر بیعت کړی دی چې بیا تایید شوې، البته دا خبره نه ده، او د داعش په برخه کې خو هم اندېښنې شته. نو داسې خو هم نه ده چې د نورې ترهګرې ډلې چې پخوا ویل کېدل چې دا شته په افغانستان کې او دا لمنځه تللې دي.
بله، ما وویل چې زه یو د تبلیغات ورته ووایم او که د راپورونو برخه ووایي، صحیح ده چې راپورونه نړیواله کچه باندې تر ډېره پورې د هغه معلوماتو په اساس باندې بناوي چې دوی یو ډول د لرې نه معلومات اخلي. یو د افغانستان واقعیت دی، په افغانستان کې شل ډلې یادېږي یا پنځلس تر شلو پورې ډلې یادېږي، نه قانونونه اخیستل شوي دي. حتی په تېر نظام کې چې لا ډېر واضح د خبره په ډېر ټینګار باندې کېدله چې طالبان د افغانستان د امنیت لپاره اصل نه دی، باید ټول ډل مقابله وشي او ټول ډل یو نو تورستی ډل یا ډل خو د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې هیڅ ډله د هیڅ لپاره تشویش نشوله. داعش هم تر اوسه پورې په دې نظر باندې چې په افغانستان کې داعش نه دی ویډل په اساس باندې، بلکې د یو پروژې په اساس باندې تهدید دی، او دا تهدید هم تر ډیره پورې افغانانو ته د خارجانو ته تر اوسه پورې د افغانستان تهدید نه دی شوی. انفجارونه تر اوسه پورې لا دا نه ده معلومه چې آیا دغه داعش په افغانستان کې انفجارونه کوي او دا چې په غاړه باندې اخلي. همدغه داعش ته چې په سوریه او عراق کې عملي دی او د هغوی مرکزونه د هغوی سټرکچر او بنسټ هر څه سره شریک دي، او که یوازې
پامدی برخه کې به د قانی صاحب نظر واخلم، بیا به اوریدونکو ته مخه کړو. قانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ترهګرې ډلې د بهیر صاحب خبره هم نو څه شوې چې ویل وای تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي؟ البته د نړیوالو راپورونو له مخې خو القاعده فعال ده.
بلې، یعنی که موږ تاسو په یو ډېر لوی تناظر کې یا په یو ډېره لویه بدید کې یو ډېره لویه زاویه کې وګورو، دغه سیمه چې موږ تاسو دلته ځینې کړیږو یا دلته کوم حالت چې رامنځته شوی دی، دا جنګ چې دی یا نیابتي جګړه چې ده د افغانستان پر خاوره باندې، دا اصلا د امریکې او د امریکې د متحده ایالاتو د روسیې ترمنځ دغه ده. او زه فکر کوم چې موږ ته داسې احساس کېږي چې تر یو ځایه پورې القاعده، داعش او ډېرې نورې افراطي بنیادګرار ډلې د امریکایي دسترخوانه سره جوړي کړي، امکان نه لري چې پاکستان په دغه توانایي په دغه حیثیت په دغه لرزانده حیثیت باندې دی وکولی شي یو دونه لویه تروریستي پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتي فوکس څخه بغیر دی دغه کې دا پروژه دغه کې تمویل کړي، یا روسیا داسې دغه وکولی شي چې مرکزي آسیا په دې مسله کې کوم دغه کې دفاعي اقدامات کوي، یا اقدام رول لري دوی د روسیې له دغې څخه پرته دا کار کوي. دغه سیمه د ډېرو سترو قدرتونو د منافعو د مفاداتو د تصادم په نقطه بدله شوې ده افغانستان. او زه فکر کوم چې دې جګړه کې په دې نیابتي جګړه کې له ډېرو مرمزو له ډېرو پیچلو قوتونو څخه کار اخیستل کېږي چې هغه دا تروریستي ګروپونه دي، او دا آنن پانن جوړېدای شي، آنن پانن استعمالېدای شي، او آنن پانن دغه کېدای شي کنه صحنې ته راغلل کېدای شي. موږ په تېرو وختونو کې ولیدل چې داعش یو دم راغی ننګرهار ته، ولته شینوارو راواوښتی، په ډېر جدي تهدید باندې بدل شو. د دې په نتیجه کې هغه د مور بمونه و په افغانستان باندې ولوېد، بېرته حالت چې ورته کې نارمل غوندې شو، یا مثلا د دغه له ایران څخه په ډېر لنډ موده کې یو دغه ګروپ راغی چې دغه په سوریا کې جنګېدلی و، دلته په کابل کې دغه اثرات راښکاره شو، یو رقم تشویش ایجاد شو. دا ټول یو دغه استخباراتي روډ بیس دی، یا استخبارات لارې، یو استخباراتي نقشه ده، یو دم یو تر عملته کې یو بیس دی دغه کې. زه فکر کوم چې دغه ډلې چې دي، دا تروریستي ډلې په افغانستان کې موجودې دي، په افغانستان کې آنن پانن د دې جګړې، ځکه په افغانستان کې هغه بنیادي قوت چې دغه سیمیز منیجمنت یې کاوه، یعنی د کلی خان، د کلی ملک، د کلی مولا او د اقوامو ترمنځ پیوستون، هغه یو قبیلوي دغه قوتونه چې دوی غوښتل د خپله سیمه په خپله باندې کنټرول کړي، هغه قوتونه ډېر بد ځپل شوي دي. هغه محلي یا هغه سیمه ییز اداري دغه قوت چې و په افغانستان په کلیو کې، هغه په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې دومره بد وټکول شو. یو ځل خو خلقي امرالو د چپې په چاړه باندې دا خلک غلاله ول چې ته خور خان یې و، ملک یې و، پلان یې و، ډینګ یې و، دا یې و، های و، فیوډال یې و. افغانستان فیوډالیزم ولا کپېزم، موږ تاسو په کلیوالو دغه چې دغه اوس چې فیوډالیزم یو ارتقایي مرحله وه، هغې ته ورننوتلي ده. نو خو بله واري همدغه دغه رالو اخوانیان و، دغه قومندانان و، هغه محلي سپینګیري چې هغې په دې توانمندي درلوده چې محلي اداره وساتي، هغه یې ووهل. بل ځل دا نور خلک رالو، دا اوس چې حاکمان دي، دې خلکو هم دغه محلي دغه سره چندان دغه علاقه نه وښوله، او په نتیجه کې هغه مثلا نو پیلن لپاره افغانستان کې دغه یو ډېر دغه چې دی د ولس هغه څه چې ملت د یو ملي ځواک یا د یو ملي ضد له لورې څخه راولاړ شي خپل رول ادا کړي په اداره کې.
مننه قانی صاحب. د افغانستان او پاکستان پر روابطو او په دغو روابطو کې د هند او د افغانستان د روابطو په ارتباط وړاندې په خبرونه کې ل میلمنو اوریدل شو او همدارس د نړیوالو روابط له افغانستان سره څنګه دي خلوی خبرتیا او روس اوریدونکو ته مخه کو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
د ټلیفون شمیره مو ده 00420221205001. تکراروم 00420221205001. او د واتساپ شمیره مو ده 00420221205001. تکراروم د واتساپ شمیره 00420221205001. او تاسو کولی شئ چې دا سکایپ لري هم پرې خبرونه کې برخه واخلئ. او ریډونکو ته مخه کو آزادې سپوت پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است.
شیور صاحب تاسو سلام او د اوریدونکو په شمول میلمنو ته هم سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کین لغمان.
علیکم السلام. مهرباني.
زما خو دغه نظر د ساروان صاحب او شیور صاحب کال قاعده دا او غوریان دی او کدایش ته کنه سی د سیمه هوادونه او استخبارات ونه غواړي هغه په دې علاقه کې اول خو خارجي ستنه هم دغه جوړ کړي دي کنه لکه څنګه سی تیر نظام نه د طالب کمربند تاو کړي و هم دغه سی اوس طالب نه د داعش کمربند تاو کړي دا او سی دې پورا دی هغه غوښتنه ونه مانی نو هم دغه سی پیدا علاقه را تنګي لکه څنګه سی په تیر حکومت باندې را تنګا کړل او د اسامه بن لادن راوتل په ابتابات کې دی یو یو غاټ نه خره یی بس ټول ارشه چې دی عمل ته دی مجاهدینو په وخت کې آیا تابات ټول او ابتابات او مرې دا ټول هم د غال قاعده په کې وسیدل او ټول لته سب دی کنه په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې وجود لري خو دغه څه سو قانون دی کنه نو نړیواله مسله کې دی شی بار ته بولا کې په پښتو په شو په جنگ کې تورې کړی نه ولا کې په خبرو کې تورې کړی او نه آینده تورې کې دا غوا نظر وبې خپل افغانان متوجي دي خپل افغانان خبره دا غوږی دا خپل افغانان متوجي شي او که په بهرنۍ باندې اعتماد وکي چې جنرال عبدالرازق خوندې کانه به کیږي چې کاټنه لا رولاړو نه طالب کاټنه لا دوښت او نه
مننه همدر صاحب بل اوریدونکو ته مخه کوو. آزاد سپوک پروگرام نه مهرباني وکي.
السلام علیکم شپږ سم محترم ازر خپل سلامونه تاسو ته تاسو میلمنو ته تخنیکی همکار محمد خان مبارز مده هلمند تاسو سره په تماس کیم.
مهرباني
شپږ سم محترم لکه څنګه چې دغه شل کال دغه ناری چې په افغانستان کې شل یو شل دی خو هغه د امارات پر اتلو سره تاسو ولیدل چې یو بغیر له دایشان سره بل کوم داسې ډل سرګند نه سو نو زه دا فکر کوم از ما دا تحلیل دی دغه نړیوال دغه
مبارزه ابل اوریدون کوم په دې هغه باندې خبرې کولې د تروریستي ډلو په ارتباط دا په خبرونه کې یاد شو. اصل موضوع مو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو روابط په دې برخه کې تاسو څه وایئ
محترم شپږ سم محترم روابط خو هغه دی وس یعنی یو هغه دی چې رسمي اعلان یې نه کړی نو دغه د زمرو ساس سیمې وادونه چې د ام غاړي طالبان سره اړیکه ونیسي ځکه چې دغه طالبان دی هم په سترګو باندې ویني چې مثلا د خپل اولس کلک ملاتړ ورسره دی خو یو اندیشنام دین لري یعنی دغه طالبان سره وس مثلا شبیل ګیتاس پاکستان ګوري چې هر وخت دلته دوی پر بارډر باندې راووړي یا په دغه پله باندې راووړي نو فوران د اسلامي امارات مجاهدين د غو سره مثلا جګړه کوي نه غواړي چې خپل خاورې ته پریږدي نو دا بیا دوی د ځان لپاره یو غاش بولی په دغه برابر کې دوی نسمنه لای داسې دوی او داسې د اسپوسي حکومت په افغانستان کې غواړي چې هغه د دې ګټي ورته خوندې کې کیران دی هغه داسې حکومت غواړي چې د افغانستان ګرد او به رواني کې پاکستان دی د وبو پر برابر همداسې ډیورن کش پر برابر خو زه دا اطمینان لرم زه ټول هیوادوال ته دا اطمینان ورکولای سم چې ان شاء الله اسلامي امارات به د خپل ملي ګټو اسلامي ارزښتونو سره د اټ یعنی د یو غواش په مقابل کې د یو هوا په مقابل کې نه درې جګړو د غشل کار دا ثابت کړی هم د نو په داسې د بدوی په دی باندې ډاډه و چې د حکومت شاته دی ودرېش
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو. آزادې سپوک پروګرام دی تاسو سره سره اس مهرباني وکي تاسو را سره اسې فکر کوم د دې اوریدونکو سره نه اورو د سکایپ لري او اوریدونکو را سره دی مهرباني وکي. آزادی په څپو کې پروګرام دی. تاسو زما شخه اوري مهرباني وکي خبرې وکي. دا اوریدونکي را سره نه اوري بل اوریدونکي ته به مخه کړو. آزادی په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکي. که چېرته تخنیکي مشکل وي چې اوریدونکو سره نه اورو مهرباني وکي تاسو یې سپلین کړئ.
مننه کوم مریالې سمجه مې د کندهار ولایت پنځو
مهرباني
مننه کوم سلامونه کلمې مومنه مریالې سمجه مې د کندهار ولایت پنځو ای ولسوالۍ زنګابات او کلبارک.
مهرباني وکي تاسو ژغاورم. لدی اوریدونکو سره نه اورو یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي. آزادی په څپو کې پروګرام دی تاسو پلان کې مهرباني وکي.
مهرباني شي بار سره خبره دادا خبره خو ټول دنیا اوري چې لکه موږ سیاست مدارانو یا ټول زموږ ملک خو چیرې ځ خپل په سابقه رژیم کې ګوره ده خپل منصب دی وردو د نظامی ولم زموږ د ټول مشران چې دی په یو ګلم باندې راتوري جامه بیا صحیح قضاوت نه کوي ټول چې خارج ته لاړ بیا په افغانستان او تفسیری کوي. اما دوی دغه دوی وویل چې دا مخې شکریا برزی خور د دغه حکومت پر راس کې ولا اما ولې دا سالم مشوره نه ورکوله دغه دولت ته.
بل مننه
دا صحیح مشوره ورکړي هر چا د خپل د خپل په خاطر د خپل نفس په خاطر باندې خپل کارونه خارج ته ورسوم دغه نظام همدغه خلک همدغه تر اوسه پورې همدغه بدبختي کې روان دي هر چا خپل بلډینګونه پکې جوړ کړ. ما خو یو منلو چې په صحیح طریقه باندې دوی کار کړی وای نن د افغانستان فوجان پر دې کې څوک ګدایي کوي څوک دامیږي څوک د شپې ځای نه لري.
او مننه چې په پروان کې مو برخه واخیسته. ور به شو میلمنو ته تر ډیره پورې تبصره وي دا ورستی نظر اغلی بارکزی تاسو سره چې مهرباني وکړي.
مننه کاشکې زه د نظام طرف کې وای او دومره قدرت مې درلوده چې تصمیم واخلم او قدرت او صلاحیت د اجرا باندې درلوده. په هر صورت کله نا کله زموږ خلک د فکر کې یو څوک چې میډیا کې ډېر غږیږي هغه به ډېر قدرت مني. مګر په هر حال زما وظیفه مخکې او اوس هم هغه ده چې د افغانستان په صلاحي هغه وایم. زه غواړم یوې نقطې ته اشاره وکړم. مخکې د پروژو خبره وشوله چې دا سیاسي ډلې په افغانستان کې جوړې شوې دي یا هغه مخکنۍ چې دا مسائل چې تاسو غواړئ چې برته په هغه باندې وغږېږي چې په افغانستان کې د خارجي رابطو په اساس باندې هم څه فکر کوم هر ملک مخصوصا د سړې جګړې په وخت کې مونږ ولیدل چې د مجاهدینو په رقم باندې یو پروژه جوړ کړله د ښکلا ور باندې سرمایه گذاری وکړه. مګر هغه د ښکلا نه پروژه د درې کلنې پروژې د طالبانو په راوستو سره ځکه چې بیا د هغوی منافع د مجاهدینو لخوا څنګه تامینېدل طالبان ورته جوړ کړه. نن هم د طالبانو پروژه مخ په ختمېدو ده یعنی تقریبا 50 کال دینه هم استفاده وشو. اوس راځي د داعش په نامه باندې یو بل پروژه روانه ده سربیره پر دې چې زه تعجب کوم چې څنګه زمونږ اکثر ګډونوال په دې باندې معتقد نه دي مختلف نه دي چې نور تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. دوه احتمال شته. یا بدای چې دومره خلای معلومات سره مواجه او مخامخ دي په تخنیکی لحاظ په استخباراتي لحاظ باندې. البته موږ دغه خلا د دې په عوامرو باندې هم وینو خلک بندیان کیږي او د دوی سیاسي مشران خبر نه دي وای نه موږ خلک نه دي نیولي دا توتیا ده د سیساده بیا درې میاشتې وروسته وای او ولا موږ خوشی کړل. یعنی دا هغه یو رقم ته وضعیت دی چې طالبان هم یو لاس یو خله او یو حکم و اداری لاندې نه دي هر یو ځانته دی. نو ځکه دوی نشي کولای چې تفکیک وکړي ځکه چې د دوی نیچر یا طبیعت هم د هغه تروریستي ډلو پر رقم باندې وه او ده چې د دوی سره همکاري کوله. فکر کوم تر ټولو ښه به خپله طالبان پوهېږي چې څومره مختلف ډلې په شمول د ایغورو دلته فعالیت درلوده. نو ځکه د سیمې هېوادونه هم غواړي چې د هغې روابط طالبان د ایغور سره دلوده د ازبکستان تحریک اسلامی سره دلوده د تاجیکانو سره دلوده د اوس متاسفانه حتی موږ وینو چې دی غواړي متاسفانه په افغانستان باندې د پاکستانی طالبانو چې پاکستان په تیر شل کالو کې دغه چغې وهلې چې زموږ پر ضد باندې دنه په افغانستان کې په رسمي لحاظ باندې پاکستانی طالبانو سره مرسته کیږي، خو نن سبا موږ وینو چې هغې بیخي په رسمي ډول باندې د افغانستان په سر باندې وټپول شل، حالان چې افغانستان دومره ظرفیت نه درلوده په تیر شل کلونو کې چې پاکستانی طالبانو ته لکه څنګه چې پاکستان افغاني طالبانو ته ځای ورکړل او هغوی نه یې ګټه واخیسته، د خپل ګټو په خاطر باندې افغانستان دغه ظرفیت درلودلی وای چې د پاکستاني طالبانو نه د پاکستان په ضد باندې ګټه اخیستله.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دغه پاکستاني طالبان طالبانو را دعوت کړی دي، یعنی په خادلته نو فعال په افغانستان کې؟
شبر صاحب، متاسفانه په کوم رقم باندې چې نن طالبان غواړي وساتات وکړي د هغوی او اسلام آباد په منځ کې، زه فکر کوم دا هغه تاریخي تور دی چې دوی غواړي د افغانستان په سر باندې کړي او دوی خپله د پاکستان نظامی مداخلې ته لار خلاصي. زه غواړم په څو عادي الفاظ تاسو ته ووایم که درې څلور انتحاری عملی په پاکستان کې وشي، البته پاکستان سیاسي اقتصادي وضعیت تاسو ته بهتره معلومه ده، او دغه پاکستان خپل وایي چې دا زمونږ پاکستانی طالبان کړی دي. ښه، پاکستانی طالبان چیرته دی؟ مقر افغانستان کې دی. حتی پاکستان دا ځان ته هم جرات وکړي بغیر له دې حملو نه چې راشي بمباري وکړي، هغه وختونو توغندي به هم درولیږي، عسکر به هم درولیږي، فوج به هم درولیږي. مونږ خپل سرحد نشو ساتلی، مونږ خپل خط نشو ساتلی، مونږ خپل کور نشو ساتلی.
مننه، په دې برخه کې به بهیر صاحب نه سوال وکړم. مننه،
خپل خاور به څنګه وساتو؟
بهیر صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اغلی بارغزی، تاسو هغه مخکنی خبرې هم رد کړلې چې نوري تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، لیکن د دې پاکستانی طالبانو موضوع مهمه ده. طالبان ولې د دوی وساتت کوي؟ بهیر صاحب، بهیر صاحب ناورو؟
بله،
تاسو آواز ډېر وروسته راځي، ډېر وروسته راځي، هلته نه پېژنم ولې.
اوس
اورم، مهرباني.
نو وساتت موضوع خو فکر کوم چې کوم د نړۍ په کچه وګورو د سیاست یو هغه برخه ده چې هر څوک غواړي د دوو قومونو تر مابین، که موږ د محلي کچې نه راواخلو بیا د نړیوالې کچې پورې، یا د دوو ملکونو تر مابین، او یا هم د یو ملک د یو ناورین په اساس باندې د هغې د حل دپاره هر څوک وساتت کوي. قطر د طالبانو چې په یو وخت کې په نړیواله کچه باندې تروریزم یادېدله، او د نړیوال تروریزم یو حلقه یادېدله، قطر د هغوی د امریکایانو تر مابین وساتت وکول، هغوی ته یې زمینه سازي وکوله، بالاخره د مذاکرات کامیاب شول. که دا خبره د په اساس باندې وي چې پاکستاني طالبان په افغانستان په کوربتوب باندې وکولی شي افغانستان پاکستان سره په خلا کړي، زه فکر کوم چې نه ده چې دا یو عیب دی، یا دا به لاسته راوړنه وي. خو تورستي فعالیت فرق لري. تورستي فعالیت هغه دی چې تاسو ته واضح ده چې یو څوک یو چا په شخصي حریم کې مداخله کوي، یو څوک د چا لپاره تهدید وي. دلته طالبان د تهدید په اساس باندې چاته کوربتوب نه ورکوي، دلته د پاکستان حکومت راځي، نمایندګان راځي، او بالاخره د قومونو تر مابین ناسته کیږي، او د هغې په نتیجه کې یو پریکړه ترسیږي، هغه پریکړه اعلانیږي، پټه هم نه ده، براله ده. دا به زه وایم چې د افغانستان دپاره که موږ من حیث یو ښه ګاونډ وغواړو چې ګاونډتوب وکړو، د موږ د پاکستان په برخه کې حساسیت زیات دی. افغانان د پاکستان په رابطه حساسیت لري، په دې شک نشته چې پاکستان نور ګاونډیان د افغانستان خیر به تر ډېره پورې نه غواړي، ځکه هر څوک د خپلو ګټو په اساس باندې دي. خو که موږ وکولی شو یو ښه همغږي رامنځته کړو، دا به زه وایم چې د تروریزم د پاللو په اساس باندې نه وي، بلکې د یوه
مانانه بهیر صاحب پام دې برخه کې به مانانه پام دې برخه کې به د قانی صاحب نظر هم واخلم. قانی صاحب، تاسو دغه وساتت ته په سترګه ګوري؟
بهیر صاحب، بس د سپوږمۍ غلام دل بشي، موږ له پاکستان سره هغه عملا په موږ باندې ادعا لري چې د پاکستاني طالبانو ګروپ له دغه ځای څخه حملې کوي. څو ورځې وړاندې اوولس عسکر ووژل، اتلس سفر یې بل ځای ووژل، نورو دغه پړی پر غاړه واخیستله. بیا هغه چې یو قوت، هغه چې یو تنظیم چې هغه په داسې کړنو متهم یو، هغه موږ راولو، یو دم دته پر سیاسي چټې کړو، یا کوم ماهیت خو هماغه ماهیت ته چې یا غو رول خو ماغه رول دی دا وزن خو ماغه وزن دی چې په وزیرستان کې چیلنج رامنځته کړی او کدا موږ راولو یو د دیموکراتو سیاسي قوت په توګه د کابل په دغه باندې کې نو لوج باندې ورته درو سي یاره دا خو یو سوله دوسته اما قطر قطر چې دغه قطر خو افغانستان سره سرحد نه درلود افغانستان سره سیمه ایز ځای نه درلود افغاني ماجرین نه درلود افغاني دغه قطر خو موږ نه څور لري او بیا قطر خو خپل باندې د امریکایي دغه وسی بلی واړه تر ټولو ستر اړه موږ دا زما د زما شخصا دغه نظر دا دی چې له پاکستان سره په داسې مسایلو کې ډېر حساس باید واوسي دوی لکه شکرې دی او اندېښنې ته ډېر سخت دغه اهمیت ورکوم چې پاکستان غواړي بلکه بلاخره د یو نظامي مداخلې لپاره بانجوي پیدا کړي. پاکستان غواړي په سیمه کې تر ټولو ډېر ستر دغه لاسوهونکی هېواد دی او هغه په شیطان
په دې برخه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو ته د ډیر تشویش ته د خطر لري چې دا کسان په پاکستان په خیبر پښتونخوا او سوات او پخوانی او قبایلی سیمو کې ځای په ځای کړي وروسته کېدې چې دا معاهده بیرته ماته شي او په دې سیمو کې جګړې تودې شي. دغه تشویش ته تاسو په څه سره ګوري؟
ګوره وايي ول چې خشتي شي هر څوک ګټه کوي. دا مسله چې استخباراتي شي او دا مسله چې یو دل تر مدني او قانوني منیجمنت خارج شي دا نه یا تر اصولي منیجمنت خارج شي بیا د هغه مهارول دغه دی مشکل موږ چې بیریږو ډاریږو همدغه دی د منظور اندېښنه له ما سره ده همدغه د بارکزي اندېښنه له ما سره ده همداسې د یو بل افغان اندېښنه له ما سره ده چې ورور په دې سیمه کې تقریبا 30 کاله کړېدلي نور د دغه نیابتي ګروپونو چې څوک دې خواته راټیل وي څوک هغه خواته راټیل وي د دغه نیابتي ګروپونو د لپاره د خپل خاور ډېره رنځوره ده نه شو پرېښولی بل خاوره د دغه حالت قوي او عملا پاکستان یو دغه د پروژه اخیستونکی مملکت دی چېرته چې تروریستي پروژه وي او دې بیا بیړه اخیستې وي او هلته ناست وي صاحب منکه کوي د بیړې بدغ پاکستان په دغه دغه کې متهم دی او زموږ تشویش د پاکستان د سیاستونو د اسلام آباد سیاستونو په څیر څخه پر ځای دی. همدغه داعش چې تاسو اوس خبره کوي دغه داعش څنګه له منځني ختیځ څخه له عراق څخه له سوریې څخه د یو پایپ لاین کې راغی دغه کې ننګرهار ته په اوا په راغی ننګرهار ته د مځکې په تونل کې راغی ننګرهار ته چې دلته یو دونه لوی دغه جوړه کړه خو دا خپل باندې دی سره کې دا نیټورک موجود دی دغه جال موجود دی چې دا
مننه قانیسب ل یو خبرتیا روس به د نړیوالو اندیشنې راوخلو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
ازادي چپو کې پروګرام ل ازادي رادیو اوري بهیر صاحب د نړیوالو د اندیشنو په ارتباط د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې ما د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر خبري اغلی بایر بوک خبري راوخستې. دا وایي چې د افغانستان نوي واکمنان به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورا ډیر کړاو او لوشي باعث بشي. دغه تشویش ته په څه سترګه ګوري؟ لطفا په لنډو چې په دې بهرني موضوع مو لیش خبري کړې دي.
دې کې یو ډېر واضح تشویش یا غوښتنه د نړیوالو چې طالبانو د دنیاوالو سره د خطر د تعهد په اساس باندې ژمنې کړې دي چې عملا د هغې تفسیر لا تر اوسه پورې د خلکو په وړاندې باندې واضح نه دی، نو ځکه دوی تشویش لري هلته د ښځو د ازادۍ په رابطه او د ښځو د کار په رابطه او بالاخره د یوه ټول نظام په رابطه باندې یادونې شوي دي واضح، او هلته د یوه اسلامي نظام په رابطه باندې په عین وخت کې یادونه شوې ده. په هغې توافق شوی دی دا چې اوس طالبان خپل تفسیر لري او دنیا اول خپل تفسیر لري. اندېښنې په دې کې دي چې طالبان شل کاله مخکې د یوې تروریستي ډلې په اساس باندې امریکایان او غرب د افغانستان نه لری کړل او د هغې نظام ته سقوط ورکړل او بالاخره شل کاله وروسته بیرته همغه ډلې ته چې دوی وه تروریستان ویل او د نړیوال تروریزم یوه حلقه ویل هغوی سره کېناستل او بالاخره موږ تاسو واورېدل چې دوی واضح ویل چې طالبان د افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان نمایندګي کوي او نتیجه هم دا شوله چې دوی پایلې ته ورسېدل.
بهیر صاحب دلته
طالبان به وکولی شي تشویش دادی چې طالبان تر اوسه پورې په عملي شکل باندې نه دي توانېدلي، البته دوی تفسیر دانه تفسیروم خو په عملي شکل باندې دنیاوالو ته په دې نه توانېدلي چې یو داسې نظام په افغانستان کې رامنځته کړي چې د هغه وینا و چې دې په خبرونه کې ویل او دې په هغه باندې ټینګار کول د غیظ واغوین کوي.
د مودیدی نتیجه به څه وي؟ د دې نتیجه به څه وي؟ مثلا تازه راپور لروسي د بشري حقوقو د څار سازمان د هيومن رائټس واچ وی چارواکی ویلی دی چې د امنیت شورا په غونډه کې باید د طالبانو په چارواکو باندې د 1999 کال بندیزونه بیرته یاد شي. په یوه وخت کې د طالبانو یو څل ویشت مشران په دې بندیزونو کې شامل وو چې سفرونو باندې بندیز لګیدلی وو. بیا د سولې د خبرو له خاطره د دوی 14 غړي آزاد شول چې سفر وکړي. یعنی که چیرته دغه رقم یو بندیزونه زیات شي، فکر نه کوي چې ستونزې به نور هم زیات شي؟ بهیر صاحب،
طبیعي ده ستونزې به اوس هم زیات دي، خصوصا امریکایان په مالی برخه کې په افغانستان باندې د طالبانو د وجه نه فشار راوړی دی. نن افغانان په داخل د افغانستان کې مونږ نه کولای شو د بانک نه پیسې واخلی شو، بانکي تعامل وکولی، تجارت پیسې نشي کولای چې ترلاسه کړي بیرون ته یوسي. همداسې په نورو نړیوالو تعاملاتو باندې موږ په موږ بندیز دی او په طالبانو باندې بندیز راغللو، او یا هم بیرته همدغه تشویش چې دوی وایي چې یوازنۍ د حل لار ورته وایي او یوازنۍ فشار ورته وایي چې دوی بحث لاندې نیسي، هغه دا دی چې په طالبانو بیا بیرته هم هغه د نویو مکلنو بندیزونه وضع شي. کله چې دا بندیزونه وضع کړي، دا یوازې د طالبانو په اشخاصو یا په وزیرانو باندې نه دي، دا د افغانستان په نظام باندې دي. او دا به نه تنها چې طالبان متضرر وي، افغانستان لکه د لاس نشته چې د اقتصاد، د ټکنالوژۍ او د نړیوال د اړیکو په برخه کې متضرر وو، د هم متضرر دی. افغانستان به د ناورین سره باندې روان دي. ښه به دا وي چې دنیاوال فکر کوم چې په دې به ډېر فوکس ونه کوي، ډېر فوکس به دې وکړي چې طالبان هغه څه ته آماده کړي کوم چې دوی ته تعهد ورکړی دی. هغه تعهد لپاره باید طالبان آماده شي چې یو درېیم څوک پیدا شي چې دا تفسیر وکړي چې کوم نظام و چې تاسو توافق کړی وو او بالاخره تاسو قرارداد امضا کړل او نن د قرارداد نړیوال شاته ځي او طالبان
شاته. هغه لپاره چې آیا نړیوال به طالبان قانع کړي چې له ژمنو سره سم دوی خپل کارونه مخته یوسي؟
زه فکر کوم قناعت ورکول د طالبانو وظیفه ده، نه د نړیوال. دا طالبان دي چې نړیوال ته باید قناعت ورکړي چې خپل ژمنو باندې عمل کوي، ځکه نړیوال څنګه وایو سل هیوادونو نه ډیر ملکونه راځي، او د هغوی قناعت طبیعي خبر ده چې په اسانه لاسته نه راځي. مګر مهمه دا ده چې طالبان هغه اساسي، اوس مثلا د بیلګې په ډول باندې، مخکې زموږ ورور د قطر بیلګه ورکړله، پاکستان طالبان په رسمیت نه پیژني. عجیبه ده چې بیا یو ملک چې غیر رسمي رابط ورسره لري دوی راځي د هغوی د سولې په خبرو کې کار کوي. متاسفانه طالبان په سیاست نه پوهېږي، نه په کورني سیاست پوهېږي، نه په بهرني سیاست پوهېږي. ملک ناورین سره مخامخ کړله، اوس دوی مجبور دی چې دنیا ته قناعت ورکړي. دنیا څه ضرورت لري چې طالبان د څه په خاطر باندې
همدا موضوع مهمه ده. وبخښئ، همدا موضوع مهمه ده. افغانان تل فکر مهربان
زه یو بل ټکټ هم شریکوم. دغه دنیا د تنن هر هفته 50 میلیونه ډالر طالبانو ته ورکړي، او دا د افغانستان د خلکو په خاطر ورته ورکول کیږي. که چیرته نن د سازمان ملل متحد او یا نور هم بین المللي مرستې په افغانستان کې جریان لري او طالبان متاسفانه دغه مرستو نه هم ناوړه ګټه پورته کوي، هم د پیسو نه ناوړه ګټه اخلي، خلکو ته نه رسي. او
دلته یو مهمه موضوع شته ده. نوې خبر دا ده چې د جون په میاشت کې، په همدې میاشت کې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان باندې غونډه لري، او په دې غونډې ته د بشري حقوقو د څار سازمان دا وړاندیز کړی دی چې د طالبان په مشانو باندې بندیز ولګوي. که چیرته داسې یو بندیز ولګي، نو هغه پیسې خو به هم بیا قطع شي. آیا طالبان باید څه بدلون رانولي چې له دغو بندیزونو خلک وژغوري؟
تاسو د دوو خبرو په مابین کې تفکیق وکړئ، ځکه ډېر ضرب تاسو زموږ لیک هم ترلاسه کړئ چې موږ امنیت شورا ته لیکلی. البته
د چا پاستازیتوب؟ وبخښئ، د چا پاستازیتوب؟
خیر، هغه لیک تاسو وګورئ، موږ هم یو پلیټ فارم یو د ښځو، او د هغه لوی آدرس نام لیکلی چې د طالبانو په مشرانو باندې ته تاک او راتک بندیز ولګول شي. دا زموږ غوښتنه هم ده، ځکه افغانستان نه او د افغانستان د خلکو وضعیت نه او د افغانستان د خلکو اوسنۍ مجبوریت او بشري ناورین نه ګټه اخیستل دا اخلاقي کار نه دی چې نن طالبان کوي. متاسفانه ما مخکې تاسو ویل، حتی هغه طالبان فکر کوي څوک چې په افغانستان کې نه دی نو هیڅ معلومات نه لري، حالانکه چې زموږ معلومات تر دوی ډېر ښه دی، ځکه زموږ روابط خلکو سره ډېر ښه دی. تر اوسه پورې هم موږ خپل روابط ساتلي، ځکه چې کوم حتی بشري مرستې چې افغانستان ته ورکول کېږي طالبانو سربیره پر دې چې هغه مرستې خلکو ته نه رسي، متاسفانه د هغې پر سر باندې ناوړې غوښتنې د خلکو نه هم لري، او صرف خپل جنګیالیو ته دي رسیدګي کوي او بس، هغه هم نه ټولو ته.
ځکه
په دې باندې باید دغسې یو څه راشي چې دی افغانستان خلک د سفر د تاګ د هویت نه محرومه کوي.
مننه په دې برخه کې
مننه
د قانی صاحب نظر واخلم. قانی صاحب، آیا حل لار هم داده چې د طالبان په مشانه باندې بندیز ولګول شي او دوی ته نړیوال تر فشار لاندې راولي، او کنه طالبان ځینې شان بدل کړي؟
ګوره، زه خو دا فکر کوم چې بندیزونه یا په استلال عدم تعامل له طالبانو سره ممکن کار ورنکی، ځکه چې دوی دغه د واقع دغه سیوا تحرکاتو باندې لاس پورې کوي. چې که دلته 2000 نفر هم پرې ځای کې ووژل چې دی بلاور خبره ده، اما ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا اوس دغه اجمل جانه او بکه تاسو شیبر جانه دا اوس دلته تاسو ناست ماته بالا مرغاب څخه چاته کلی وي موږ د شپې د ټوت پاڼې راټولې کړلې، چاته په دغه کې واښنو چې هغه مې چې ویلي وای لاتنو ته د ټوت پاڼې تر دغه اندازې پورې لوږه ده، تر دغه اندازې پورې بېوستي ده، تر دغه اندازې پورې د خلک مجبور دي. په داسې حالت کې باید دې د یو عمومي ملي دغه کړی وای، که نه یو ملي اشار ته غوښتنه کړې وای، دا ملي تجارانو هڅه ویلي وای چې له بهر څخه که وریجې واردولی شوي، که لوبیا واردولی شوي، که نخود راوړی شي، که هر ډول غذایي مواد راوړی شي، له محصوله مواد دي، له ګمرکي تعرفې مواد دي، له هر شي مواد دي، تاسې دا خصوصي سکتور یې هڅولی وای، تخنولی وای، دا یې مجبوره کړی وای چې هېواد ته د خوراکي موادو د کاروانونه را رسېدلي وای. اما تر اوسه پورې هېڅوک په دې مسله خبر هم نه دي، خلق تر دې اندازې پورې وګړي دا اوس د زابل د شاجوی د ولسوالۍ یو کورنۍ ټوله ورځ د لمدا کلیو سره په رابطه کې، یو کورنۍ راتویل چې نن څلاره مده چې موږ د قرض وه هڅه کوو، قرض نشو مندلای، بل راتویل چې زه غوانه سم خرڅولای، غوامې په چا سره نغدي پیسې نشته چې ما واپی واخلې او زوار سم الله دغه کې بچو ته
قانی صاحب مننه پلانډو باندې
دغه حالت ته ګوره، دا حالت د حکومت ورپام نه ده، نو کدا بل ترتیب دغه د نړیواله کلونه باید تعامل طالبان تعامل ترخص کی بهترین لارې دا د تعامل وشي نه بندیزونه.
مننه قانی صاحب ډیره مننه، بهیر صاحب تاسو هم مننه کوم، اغلی بارکزی له تاسو هم. نور وخت اجازه نه راکوي چې دا خبره نور راوسپړ، خو پر اتلونکو خبرونه کې بیا هم له تاسو سره یو. خدای مو مل.
نن بشپ زما د یار پکم متاندی، جلوګر پکم هټ پکم دوکاندی، دوکان بئے دخلے دتورو کاندی، شرم ویلی بئے حسن کم تور کاندی، پٹے وا بئے دمخ کم پتنگانی، رحان بئے پاکان کنا پاکانی، پدن چھوے لدے غم اسما دل، چھتے وارے دا یار دا توب دل، پدن چھوے لدے غم اسما دل، چھتے وارے دا یار دا توب دل. منزل پے سبا کرت سو کھوی، نہ پوہے سم چھ بس سادوی کبھوی، پتہ شان بش کست زہر پزوی، لتا مو پے تزلت غم پخوی، دم قدم